السلام علیکم اوستر مشیدا مشال ریډیو د ملیحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو له تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډیرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقوو او د دوی ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او ستاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونه چاپ کړل، په دې سیمه کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
اکسونه سره چاپ کوي ځکه اکسونه خو عموماً اغاز خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات لشان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي. پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړای دی، پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنټ کوو تر څو مشوم ته کس په هغه هماغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوځي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې له نن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوی د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري. که سره سره
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. کموږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 مشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ تای او په دې غو 300 ماشومانو کزه حساب ورته وکم، ټول زر افغانۍ مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پرته له همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوي، په نورو کومو برخو کې هم کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ د برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنی لمرۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنی لمرۍ کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي. د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي، په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیرا انتظار خونه کې موږ کوچنی لمرۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي دا یو مسله. او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای؟
موږ یو د کتابتون شمیر ده چې د خوست پیواز په خوست کې لسلو څخه وخت دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونه، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظارخونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځوان سره بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مې انګېزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکری رغښت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف پکېدل، موږ که په سسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې. مثلا ما ډېره شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب تېرېږي. یې دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې ده ته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستوی ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمیناوي برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب بخی زیاتی کړی دی، ځکه درته ووایم چې یو ځوان پوهنتون کې دی، ماسل دی، د ده سره دا فکر دی چې زه باید د هېواد ووزم، ځکه هېواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی، یو الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هېواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتح ځوانان چې په هېواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هېواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکیت توایم، حقیقت دا دی چې اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي، هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري کنه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کړي، جلب کړي، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستې دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه کدي خوش وضعیت مرته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای، په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپل د خوستې ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلای دي، خپل منځ کې سلام مشورې دي، پر ټلون کې بحث کوي، وړاندوینه کوي، ان شاء الله آماده دي راتلون کې تا، او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خو ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلون کې بحث کوي، او ډېر پکس دادی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرستې وکړي؟
الخیل صاحب جناب، تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې، قدر ته وایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده، خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي، او هغه ځوانان چې پوهنتوني دي، لوړې زده کړې لري، بیکاره دي، هیڅ کاروبار نه لري، او د کورنۍ سرپرستان دي، او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو، د دوی ستونزی مو شریکی کړی دی د هغه بهر مشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاري فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر هڅولی هم دي، او د دوی په پیسو مولی لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډیر کم دی نیو کوچنی به خو په سلګونه خلکو ته مو کاري فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي، او دویم دا ده چې د سره بې ارتباطه پاتې شوي دي. دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي، داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستی ځوانانو له ادرسه یوه اعلامیه هم خپره کړې ده، او بېلابېلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډیو هېوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په ښکېلو خواو مو غږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دې وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره، او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې آغا زینه چې موږ د میلمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکی ترڅو د امکانات برابر کی، او هغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري، لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی، د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجارانو ټول برخو کې کار کړی دی.
وعده سه مون په وروستیو ورځو کې د روغتیایی خدمتونو کمپونو شاهدانو، په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو، همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو، همداله عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بېوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخیل صاحب، لکه تاسو چې یادوري وکړله، موږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بېوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته ځو، او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو، او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګيري کلی مشرون دا حسولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر پوره کړی دی، دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بېوزله ماشومان چې دوی بېوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، خزان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي، یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد موږ ملګرو په ډېر بېوزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي، او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامینو دي. تیر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو. هغه بېوزله ماشومان چې دوی غوړي چې خاص دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویز زده کړې وکي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل. او بل الخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو کلونو په برخه کې ډیر فعال دي، هغه سرکونه چې رغیدلې دي، بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزدارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح بار حقې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیزونه مهرباني وکړي.
الوخیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. په زمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا په راپورته کولو کې په هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونې ته دوام ورکوو. خاغل قدیر الله مرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاد وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم او پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون اوسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته، یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولتو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګه کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شتاونه دي محصل
زکړه خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي کوخه وکړي هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې زده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزد کېدل دا هغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینه چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلي په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېدا مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي، یعنی که زده کړې دي وکړي هم بیکوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هیل صاحب څومره چې زه ګورم ازی سنجومه محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم شی نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خوب په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخته وړي، نه پوهنتون نه شی اخلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرای هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو پایله یې منفي ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقلان هغه یلی در چې زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادانو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادان په راویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي آرام وي. نو موږ خپله انجینري استادان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلل یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي دغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو. او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی د پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې د یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینري طبابت بعضې نورو برخو یې پوره، د لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنري ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، دینې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوستت نه رولو هغه موږ هدف چې څه شی ده، یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوست روکي کنه.
مننه قدیر الله امیرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه. بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
شرنګ کبي ستار دې قرار دے، شنکوی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شنکوی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شنکوی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شنکوی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن.
د یاد پټال کی خوبینم کوي خیم تا سره په خیال کی خوبینم کوي خیم تا سره په خیال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي، وخت نا وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نا وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي، ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نا وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې، په خپل زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کوي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوې.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کسرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومېږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې یو سره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي، په ملي هویت باندې وغږیږي، په ملي وحدت باندې وغږیږي، د دې ترڅنګ په خپله ملا باندې وغږیږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلی باندې وغږیږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زمونږ فرهنګي جبوي. همدارنګه په ځینې نه نور شعرونه باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله او آزاد رسنوي چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبي ذوق ته خړوب کې واخا مقاله ولي کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبره وکي یا په یو غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی هغه باندې خبره وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دی لپاره نه پیدا کیږي چې دی هغه تور شي او په هغه باندې کار وکي او د هغه سره مینه زپاشي یا علاقه دی شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن اثر پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګه نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په داسې کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانانو راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي او ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخیر صاحب، مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولویه مشاعره وه په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل. نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خیل صاحب دغه مجلې خبره چې ما وکړله په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتماً دینه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیل صاحب هغه که ووایو په دغه اخرو وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخرو وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کوي مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي یا مثلا ټوکې چې دی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعاتو کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په عاد مماد باندې یوا خام لیکنه یوا خام جلافه غزای کې وا خام شاعر ورسره په څنګ کې کاکی کراک بابا مونږ وخیو چې خو زیر تاریخي زاینه دی په دې غزای کې وا خام شاعر یوا خام لا فرم باغ په دې باندې دې په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبی صاحب باندې لیکوال دې په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې وا خاص رنا ځوان په خوست کې وکی، په بدخشان کې وکی، په لغمان کې وکی، په پنجشیر کې وکی، په نور زینه کې وکی. نو هغه شایان الخیل صاحب یو اندازه کمزوری په هغه وخت کې ما وای چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم پرخنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې د دوی ته یو اندازه شهرت ور سره پسان کې و مینا هو د ادب سره مینا ور سره پسان کې غد دی غد ادب بر خبر سره غنی کیږي ها نو نور کوو په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې پرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصه د غل خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو پراتون کې کوم غواړو چې د دې لپاره حاکم به ادارې او چرواکي چې ځوانان په خټه ول ورزل شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره په دد وخت به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوره.